امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. نن د چهارشنبې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 25مه نیټه ده. که درمونو اوریدونکو په خبرونو کې به واورئ، د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال د جنوري د میاشتې نه چې سپینه ماڼۍ یې پریښې ده، د لومړي ځل دپاره د شیکاګو ښار په پوهنتون کې راښکاره شو. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د میرمنو په اړه د خپل پلار د دریځ دفاع کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: د افغانستان د یوې مشهورې تلویزیوني شبکې یو رپورټ وایي چې د بلخ په ولایت کې په یوې لویې نظامي اډې باندې د طالبانو په خونړۍ حملې کې د 250 نه زیات عسکر مړه شوي دي. پرون د ترکیې جنگي الوتکو په سوریه او عراق کې د کوردي یاغیانو په سیمو بمباری کړي دي، او نړیوالو بسپنه ورکوونکو د یمن د جنگ ځپلي ملک سره د 1.1 میلیارد ډالرو مرستې وعده کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل: د افغانستان یوې ډېرې مشهورې تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې د هغه ملک په شمال کې د بلخ په ولایت کې په یوې لویې نظامي اډې د طالبانو په خونړۍ حملې کې د 250 نه زیات عسکر مړه شوي دي. دغه تلویزیون په حکومتي مقاماتو له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې رښتیا نه وایي. د افغانستان د مشرانو د جرګې د رئیس مرستیال ویلي دي چې امنیتي مقاماتو ده ته ویلي وو چې په دغې پیښې کې د مړو شمار 131 تنو ته رسیدلی، مګر ایالتي سیاستمدارانو د مړو شمار 150 تنه څرګند کړی دی. پرون د تلو نیوز د بیلوبیلو باوري منابعو له قوله وویل چې په دغې پیښې کې 255 عسکر چې د 10 ولایتونو دي مړه شوي دي. دغې تلویزیوني شبکې د هغو ولایتونو نومونه هم اخیستي دي چې د دغو عسکرو مړي ورته د ښخولو دپاره انتقال شوي. پرون د ترکیې د جنگي الوتکو په هغو بمباریو کې چې په سوریه کې د کوردي یاغیانو په سیمو کړي دي، د کوردانو د یوې ډلې 13 تنه ملیشا وژل شوي. د دغو ملیشاو سره امریکا د داعش په ضد په مبارزه کې مرسته کوي، مګر انقره هغې ته د یوې ټورستي ډلې په نظر ګوري او وایي چې دغه ډله د کوردستان د کارګر د ګوند سره اړیکې لري. په دې برسیره په عراق کې د ترکیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې د عراق د کوردي جنګیالیو چې د پیشمرګه په نام مشهورت لري هم 15 تنه وژل شوي دي. د کوردانو د دغې ډلې سره د امریکا په مشرۍ ائتلاف مرسته کوي. عراق د ترکیې د جنگي الوتکو دغه بمباری سختې غندلې دي. نړیوالو بسپنه ورکوونکو د یمن د جنگ ځپلي ملک سره د 1.1 میلیارد ډالرو د مرستې وعده کړې ده. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یمن کې د ټولو متخاصمو ډلنو غوښتل چې محتاجو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي، او هم په یمن کې د تشدد د ختمولو دپاره سیاسي لارې چارې ولټوي. د یمن په داخلي جنگ کې د 10,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. د مصر د امنیتي چارو مقاماتو ویلي دي چې پرون د سینا په ټاپو کې د یوې قبیلې یوې پوستې ته نږدې د داعش د ملیشاو د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 4 تنه مړه او 1 شمېر نور زخمي شوي دي. دا څو کاله کېږي چې د مصر امنیتي قواوې د محلي قبایلي خلکو سره یو ځای د سینا د ټاپو په شمال کې د وسلوالو یاغیانو په ضد جنګیږي. د روسیې مقامات ویلي دي چې د اوکراین د ختیځ هغو سیمو ته به چې دوی پر کنټرول لري برېښنا وروسته له هغې چې اوکراین پرې بر قطع کړه انتقال کړي. اوکراین وایي دغه برېښنا یې په دې دلیل قطع کړي چې مصرف کوونکو د برق بلونه نه دي تادیه کړي. د کرملین نتاق دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې روسیې دغه فیصله د بشر دوستۍ په خاطر کړې ده. هلته اوس تقریبا 3 میلیونه خلک برق نه لري. اوکراین د دوشنبې په ورځ د اعلان وکړو چې په دغو سیمو کې به برق په دې خاطر قطع کړي چې خلکو د برق د مصرف د زیاتو بلیونو پیسې لا نه دي تادیه کړي. او د امریکا اټومي تحت البحري یو اس اس میشیګن پرون د سه شنبې په ورځ هغه ځای ته ورسېده چې د جنوبي کوریا بندر نومیږي، او د دغو دوو ملکونو سمندري قواوو د جاپان د قواوو سره یو ځای د جنوبی کوریا د ټاپو په لویدیځ خوا کې بحری تمرینات کوي او له دې قبلې د شمالي کوریا سره روابط لا پسې خراب شوي دي. ټاکل شوی ده چې دغه سمندري تمرینات تر سبا پورې ادامه پیدا کندي. په همدغه ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا سل سناتوران سپینې ماڼۍ ته بللي دي چې د شمالي کوریا په باره کې د هغوی په اندېښنو خبرې وکړي په افغانستان کې د فساد په باب د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت یونما یو نوی رپورټ چې پرون د سه شنبې په ورځ په کابل کې خپور شوی ښیي چې د افغان حکومت چارواکو د فساد په مبارزه کې پرمختګ کړی دی. دا خبرونه
د امریکا په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما د سکال د جنوري د میاشتې نه چسپینه ماڼۍ پریخي د لومړي ځل د پاره د شیکاګو ښار په یو پوهنتون کې راښکاره شو او په یو باس کې ګډون وکړو. ښاغلی اوباما په دې باس کې تر ډیرو هغه مسایلو ته اشاره وکړه چې د جمهوري ریاست د پای ته رسیدو نه وروسته به هغه څه کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کین فرابا په رپورټ کې اوري.
مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د شیکاګو په پوهنتون کې محصلینو او هغوی ته چې تازه فارغ شوي دي خبرې وکړلې. د بحث اکثره ګډون کوونکي په ټولنه کې د رهبرۍ نقش لري، ټیک هماغه شان چې ښاغلی اوباما د ځوانۍ پر وخت درلود. ښاغلی اوباما د ځوانانو سره خپل تجربه داسې شریکه کړله:
And I am the first to acknowledge that I did not set the world on fire.
زه لومړنی شخص يم چې دا اعتراف درته کوم چې زه دومره ډیر بریالی نه وم. ښاغلی اوباما ځوانانو ته په وینا کې ډیر په هغه څه ونه غږیده چې په خوای کړی دي، خو د خبرو تمرکز یې د جمهوري ریاست پر وخت فعالیتونو او د خپل نوي بنسټ د اوباما فاونډیشن کارونه ته و. مخکنی جمهور رئیس په خپل وینا کې په دې وغږیده چې څنګه په ټولنه کې د راتلونکي ځوانانو او مشرانو سره مرسته کولی شي. د شیکاګو د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر مارک هنسن وایي چې د ښاغلی اوباما د څرګندونو نه داسې معلومیږي چې هماغه شان تنظیم کوونکی دی لکه پخوا چې و. ښاغلی هنسن وویل کومې هیلې او امیدونه چې باراک اوباما یې د جمهوري ریاست د پای ته رسیدو نه وروسته د خپلې مبارزې لپاره لري، ټیک هماغه شان دي چې هغه کله چې د جمهوري ریاست مقام ته کاندید کېده درلودلې. د سیاسي علومو دغه پروفیسر وویل مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د هیلي او بدلون شعار چې خلګي هغه ته د رای ورکولو لپاره وهڅول وز هم په خارګو اثر لري.
I think his intention is to try to inspire a sense of public service in young people and particularly inspire a sense of public service in young people who
زه فکر کوم هغه پلان لري چې په ځوانانو کې د عامه خدمت یا په حکومت کې د کار کولو احساس پیدا کړي. هغه په ځنګړي ډول غواړي هغه ځوانان د کار ته ډیر وهڅوي چې کورنۍ یې غریب دي او اکثره وخت یې څوک غږ نه اوري. جمال کول د یوې خیریه ادارې مشر دی چې د همدغو بې وزله ځوانانو لپاره کار کوي. د هغه اداره زما کوڅه، زما گاوند، زما خار نومیږي. دغه اداره د هغو ټولنو نه چې ځوانانو ته پکې فرصتونه لګ دي او د ټولنې د پامه غورځېدلې دي فرصتونه برابروي چې خار تراشي او د غټو ټولنو برخه وګرځي. د شیکاګو په پوهنتون کې جمال کول ته هم بلنه ورکړ شوې چې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د وینا په غونډه کې برخه واخلي. کول وایي د ښاغلی اوباما نه یې ډیر څه زده کړي دي او هیله لري چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به د اوباما د بنسټ سره په ګډه کار وکړي.
I think he's going to use this platform to empower people that are doing great work, especially community organizers. A lot of times it's hard for us to get, you know, access to resources. I think his foundation
زه فکر کوم هغه غوړی په دې حلوزلو سره هغه خلک نور هم قوی کی چې خ کارونه کوي. په ځنګړي ډول هغه چې په ټولنه کې فعال دي. اکثر وخت زمونږ لپاره دا ډېر سخت وي چې امکاناتو ته لاسرسي ولرو. او زه فکر کوم چې د باراک اوباما بنسټ دغه امکاناتو ته لاسرسي لري او کدام رسي زمونږ سره وکړل نو غټ خدمت پوي. مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما وایي زما د پاره دا ډیر اهمیت لري چې د رهبریت د پاره راتلونکي نسلونه وروزم او چمتو یې کم ترڅو هغه وشکړي په دې بدلیدونکو نړۍ کې خپل نقش ادا کړي او خپل ستونزې په خپل حل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
د سیاسي چارو سړونکو په دې باور دي چې د توکو سره سم د فرانسې د جمهوریت ریاست انتخابات چې د مې په ومه سر ترسیږي میکرون وګټي، خو د خلاص افراطي ګوند کاندیدا مرین لپن به په مقابل کې سخت مقاومت وکړي. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریالي ازلاتیکا هوک د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاته ست درواوروي.
فرانسویان د مې په ومه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل رائے اچي. دا ځلې په فرانسه کې د جمهوریت ریاست انتخابات ځکه زیات مهم دي چې خلک بدلون غواړي، او له همدې امله د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د عنعنوي سیاسي مشرانو له محدودینو باندې نوي کاندیدان غوره کړل. دواړه به په دوهم پړاو کې سیالي کوي، او هر چا چې زیاتې رایې وګټلي د هېواد د نوي جمهور رئیس په توګه به ټاکل کیږي. په لومړي پړاو کې سرسخت محافظه کاري کاندیدی او د ملي جبهې مشر مرین لپن دوهم مقام وګټه، خو د فرانسویانو اکثریت مخالفت کوي او د افراطي نشنلستي افکارو ملاتړ نه کوي. لپن واړی چې فرانسه له اروپایي اتحاد نه وباسي، خو د مخالف امش ګوند کاندید امانول مکون چې لومړی مقام ګټلی او د معتدلو او مینرو سیاسي افکارو څښتن دی، ځینې فرانسویانو ته د بډای او مقتدرې طبقې د استازي او نماینده په سترګه ګوري. د عامه افکارو له وروستیو سروېګانو نه څرګندېږي چې په اغلب احتمال به مکون د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو وګټي. په مخ کې چیلنجونه ډېر دي، او شاید چې پروسه شي بکې د رای ورکوونکو نظر بدل شي. په پاریس کې د اټلانټیک کونسل د موسسې غړی لامنډیول امریکا غږ ته په دې اړه ویل:
ژان ماري لپن لوکټ لایک ا سنگل تھیم کینډیډیټ all about immigration.
د کارګرې طبقې غړي د متاسبې خلاصې ملي جبهې مشره مرین لپن نه خوښوي او بدې شي، خو شاید چې مکون هم خوښ نه کړي، ځکه چې دوی ورته د غټو بانکونو، لابیستانو یا دلالانو او د غټو تجارتي شرکتونو د نماینده په سترګه ګوري. نوموړي ویل که فرض کړو چې مکون د انتخاباتو دوهم پړاو وګټه او د امش ګوند په پارلماني انتخاباتو کې خپل کاندیدان د میدان ته کړل، څوک نشي ویلی چې هغه به د نورو سیاسي ګوندونو دومره ملاتړ لاسته راوړي چې یو باثباته حکومت به په فرانسه کې تشکیل شي. پارلماني انتخابات په فرانسه کې په اصطلاح د جمهوري ریاست انتخاباتو دریمه مرحله ګڼل کیږي. ډېر امکان لري چې دا ځلې کمزورې او ویشل شوی پارلمان رامنځته شي. جمهور رئیس لپاره به د حکومت چلول مشکلي. کله چې لپن د ګوند مشري له خپل پلار نه څو کاله مخکې ونیوله، هغې خپل ګوند له سره تنظیم کړ او ځکه یې زیات خلک را جذب کړل چې نوي افکار یې وړاندې کړل. کارپوها لامنډیول وایي چې فرانسویان د لپن د کامیابۍ په صورت کې د فرانسې لپاره د ناوړه عواقبو په اړه اندېښمن دي، خصوصا دا چې هغه وایي چې فرانسه به د اروپایي اتحاد د یوروزون نه وباسي. په پاریس کې د سیاسي چارو کارپوه سیسل جوی له پاریس نه د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل: دا وخت په فرانسه کې میکون له لپن سره مقابلې ته ولاړ دی، او د فیصدۍ په حساب د دواړو ترمنځ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې فرق صرف 0% دی. دا به ډېره زیاته تعجب وړ خبره دی که مکون په راتلونکو دو هفتو کې د جمهوري ریاست انتخابات ونه ګټي. ال جوی ویل چې لپن د خپل پلار په شان د مهاجرو په ضد له خصومت نه ډک دریځ پریښی. د جان میری لپن نظریات د نژادي تعصب او د مهاجرو په ضد په تنګ نظرۍ ولاړو. مرین لپن په خپله د ډېرو مسایلو په اړه د خپل پلار له دریځ نه ځان لرې کړی دی، او کومې خبرې چې خلکو ته کوي خلک په اعتبار کوي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي شاید چې لپن به د مې په ومه انتخابات ونه ګټي، سیاسي نفوذ او رسوخ به دومره زر ضایع نه شي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د میرمنو په اړه د خپل پلار د دریځ دفاع کړې ده، او ویلي دي چې مطبوعات چې د ولسمشر ټرمپ ته پخوانی چلند په اړه سلیکي هغه واقعیت نه لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
ایوانکا ټرمپ دا خبرې په آلمان کې د شلو صنعتي ملکونو د میرمنو په غونډه کې د وینا په وخت کړې دي. په دې غونډه کې د آلمان مشره انګلا مرکل او د نړیوال وجهي صندوق انتظامی مشره کریستینا لارډ هم ناسته وه. په غونډه کې د متشبسو میرمنو د ملاتړ په اړه خبرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې ایوانکا ټرمپ د خپل پلار ولسمشر کېدو نه پس په رسمي سفر خارج ته ځي. د غونډې په جریان کې د ایوانکا ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه د میرمنو د ژوند د بهتري لپاره څه
کوي. ما هغه خبرې چې زما د پلار په اړه سوي دي اوریدلې دي، خو داسې ګڼم چې په هغه کې افراط سوي دي. خو زه د خپلې شخصي تجربې څخه وایم، او هغه په زرهاو میرمنې چې زما د پلار سره او د هغه د پاره کار او وظیفې ترسره کړې، څه وخت چې زما پلار شخصي شرکتونه چلول، ټولې میرمنې مسلکي اخلاق او ژمنتیا تصدیقوي. نو زه هم د هغې د لور او مشاورې په توګه دا وایم چې ولسمشر ټرمپ د ښځو حقوقو ته ډېر ژمن دی. زه خپله د هغې یو مثال یم چې همیشه یې ستایلې او تشویق کړې یم، او زه د ټرمپ په لور کېدو افتخار کوم.
د ولسمشر ټرمپ لور د امریکا په اقتصاد کې د میرمنو رول ډېر مهم اوباله، او وی ویل چې د امریکا اصلو کې ډېر تجارتي شرکتونه د میرمنو ملکیت دي. د شلو صنعتي ملکونو د میرمنو د ورځنې غونډه کې د کاناډا د بهرنی چارو وزیره کریسټینا فریلینډ او د هالند ملکه مکسیما هم برخه لري. میرمن ایوانکا ټرمپ د آلمان د مشر مرکل په بلنه هلته ورغلې. ځینو مبصرینو فکر کړی چې ایوانکا ټرمپ په دې سبب ورغلې ده چې آلمان ته د ولسمشر ټرمپ د سفر لاره هواره کړي، ځکه چې د آلمان مشره چې امریکا ته راغلی وه نو دلته مناسب هرکلی نه شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په جنگ ځپلي یمن کې د میلیونونو خلکو دپاره چې د قات د ویرې سره مخ دي، د 2.1 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د یمن د ستونزې په ارتباط د لوړې سطحې کانفرنس روان دی. خبریالې لیسا شلاین په دې باره کې دا راپورټ رالیږلې چې تاسو ته دراوړو.
ملګری ملتونه یمن د نړۍ بده بشري ستونزه ګڼي، او همدغه راز د نړۍ یول هیرو شوو ستونزه نه ده. ملګرو ملتونو د روان کال د سر نه د یمن لپاره د 2.1 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، چې له دې جملې نه یوازې 15% مرسته ورته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس سوای دغه مرسته ډیره کمه ده چې په یمن کې ورباندې د بې سارې تراژدۍ غم وخوړل شي. دی وایي یمن د لوږې د داسې ستونزې سره مخامخ ده چې په نړۍ کې ساری نه لري. د دغه هیواد 12 میلیونه خلک وږي دي، او حتی 10 میلیونه د قحطۍ سره مخامخ دي. ګوترس وایي تقریبا له 2/3 نفوس یا 19 میلیونه خلک یې اضطراری مرستو ته ضرورت لري. دی وایي د ملګرو ملتونو دغه اندازه مرسته به هغو 12 میلیونو کسانو ته ورسیږي چې د قحطۍ او مرګ د ګواښ سره مخامخ دي. ګوترس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي لکه څنګه چې ماشومان تل د ستر ګواښ سره مخامخ دي، په یمن کې په هرو 10 دقیقو کې په افسد ډول یو ماشوم چې عمر یې له 5 کالونه کم وي له داسې ناروغۍ نه مري چې مخ یې نیول کېدای شوه. او د دې معنا دا ده چې د ننني کانفرانس په وخت کې به 50 ماشومان مړه شي چې د دغو ټولو مړینو مخه نیول کېدای شوه. ډیر هغه ماشومان چې ژوندي پاتې دي په ټول ژوند کې به له ودې نه پاتې وي او تکړه به نه وي. ګوترس خبرداری ورکړ چې که نړۍ همدا اوس د ژوند د ژغورلو اقدام ونه کړي، نو د یو نسل د لوږې او معیوب کېدو شاهده به وي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې 10,000 تنه مړه شوي، او څه باندې 3 میلیونه کسان له خپل کور او کلي نه شړل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د څه باندې د 2 کالو کورنۍ جنگ د یمن اقتصاد ویجاړ کړی دی، او د روغتیایي او اساسي خدمتونو مرکزونه تباه کړي دي. په میلیونو خلک د ناروغیو د خطر او نورو ګواښونو سره مخامخ کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا دوه معتبرو ورځپاڼو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز افغانستان ته په ورستیو کې د امریکا د دوو لوړ پولیسو چارواکو د سفر په اړه تفصیلي خبرې کړې. نو شابه آشنا په مهمو ټکو د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د مشر عبدالکبیر رنجبر سره مرکه کړې. هغه په سر کې دا پوښتنه ځواب کړې چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په ورستیو کې د امریکا د دوو لوړ رتبه مامورینو سفرونه دغه هیواد ته څه پیغام لري؟
نو په غوږی ده په امریکای کله د اداره ما استراغلی ده وایي چې د ټول هغه ملکونو سره چې امریکا اړیکې درلودلې مخصوصا هغه ملکونه چې هلته حوادث ایږي امریکا هلته توجه ډېره لري دغه ملکونو په اړوند خپله پالیسي جوړه کړي خپل سیاست عیار کړي هغه ستراتیژي چې ضروري ده او کولی شي چې زر یو نتیجه ورکړي دغه په اړوند باید معلومات لاسته راوړي لپاره دغه ډېر کچې خپل هغه دزدي کارمندان راولېدل افغانستان ته او په افغانستان کې دوی هغه خپلې څېړنې وکړلې ملاقاتونه یې وکړل ارتباطات یې ونیول او خپل برداشت یې بېرته وړي امریکې ته چې لومړي لاس نه لومړي منابعونه دوی وشي کولی هغه ستراتیژي باندې چې اوباما هغه د اوباخې ټرمپ غواړي کار وکړي د افغانستان په اړوند
پرون د دوشنبه ورځ د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس یو خبري ناسته کوم دا خبره کړې و چې د متخصصینو یو ډله ورسره ده د افغانستان روان وضعیت یا موجوده وضعیت به ارزی چیړي به او رسوبه دی او حل لار ورته ټاکی او امدارنګه د امریکا د نوي حکومت ستراتیژي به چې د افغانستان لپاره به کومه تګلارې ستراتیژي غوره کوي دا به هم اعلان کړي. افغان حکومت او په مجموع کې ټول افغانان د امریکا د نوې ادارې نه باید د څه رقم یا د څه ډول ستراتیژي هیله باید ولري.
هغه شی چې موږ غواړو مدني ټولنې غواړي د افغانستان خلک غواړي هغه دا دی چې د ټرمپ د ادارې هغه ستراتیژي چې په دغه ښکارس ولت کالو کې هغه پایلې چې خپل امریکي مرته تاثیر درلودله او د افغانستان خلک مرته هیله درلودله او لاسته رانغله په دې کې داسې بدلون راسي چې موږ اوسو کولی چې زر نتایج او مثبتو پایلو ته ورسیږي او تغییرات که هر څومره ژور وي په دغه پخوانۍ ستراتیژي کې او هغه تغییرات په واقعیتونو ولاړ وي د افغانستان په شرایطو ولاړ وي نو زه فکر کوم چې د امریکي ګټې به هم خوندي شي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو ګټې به هم خوندي او زر به موږ اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقې پرته د سوله او ثبات شاهدان اوسو.
بله رنجبر صاحب څه فکر کوئ دغه دوه وروستۍ خونړۍ پیښې چې د سردار محمد داود خان پر روغتون او همدارنګه د بلخ وروستۍ پیښه ده دا به د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د څه رقم بدلون او یا هم د امریکا له لورې افغانستان ته د جدي پاملرنې موضوعي چې په ستراتیژۍ حتی تاثیر وکړي او امریکا په خپل ماموریت کې د افغانستان لپاره په خپل ماموریت کې یو څه بدلون راولي؟
څل په څل کې لږې لپاره چې دغه نوې اداره په امریکا کې باید دې ته متوجه شي څومره حالت په افغانستان کې د توجه وړ دی او څومره د حالت ماتېدونکی دی او په دغه حالت باندې یو سمه کره کتنه ونیسي او زه ډېر تشویش لرم چې که موږ په دغه تغییر د ستراتیژۍ کې جدي او سریع اقدامات ونه کړو نو ممکن موږ ډېر امکانات خپل له لاسه ورکړو هغه چې اوس هم تر یو حده ساتل شوي دي. زما منظور دا دی چې د امریکې نوې ستراتیژي باید شکلي ظاهري تغییر پکې نه وي، هغه دا چې عسکر کم دي او باید زیات شي په مثال په ډول پخوانۍ ستراتیژي غلطه وه عسکر کم وو او اوس به صحیح وي که موږ عسکر ډېر کړو هغه قطعي موږ په دغه نه سمه نتیجه نه اخلو او که امریکا کوشش وکړي چې دا رقم یو ستراتیژي کې دا رقم تغییر راوړي چې افغانستان مرکزي دولت سره جدي مرسته وکړي د قانون په حاکمیت کې په افغانستان کې او هیڅ نوه استثناء قائل نه شي د افغانستان په شرایطو کې په زورواکو باندې دغه حالت کې زه فکر کوم چې عدالت به تعمین شي او تر ډېر حده به زموږ ستونزې د جنګ له لحاظه او د ثبات له لحاظه حل شي.
بله د امریکا د جدي توجه نه مقصد څه دی؟
مقصد دا دی چې لاندې وایي چې هغه فرمایي گزاري چې تر اوسه پورې په جنگ سالارانو شوی ده، جنگی جنایتکارانو شوی ده، او توپکمارو شوی ده، که له دغه نه لاس وانخلي امریکا د افغانستان د ولس تر څنګ ونه درېږي او په ملي ډیموکراتو قوتونو باندې اتکا ونه کړي، افغانستان کې به جنگ هم نه ختمېږي. او زه فکر کوم چې پایله به خورا ناوړي هم امریکې لپاره، هم افغانستان لپاره. حتی زه دا وړاندوینه کوم چې داسې شرایط براسي چې کنټرول دې وضع به ناشونی وي او په ولس امریکا خپل کړي، ورسه د دولت سره نږدې کړي، او دا دې په دې حالت کړي چې د قانون په حاکمیت کې مرسته وکړي مرکزي دولت سره، نو ارو مرو به جنگ هم ختمېږي او ثبات به منځ راځي.
مننه رنجبر صاحب کور ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په امریکا کې د ملیریا د ناروغۍ په حق لا په 1950 لسیزه کې دغه ادعا شوې چې دا نور په امریکا کې ختم شوې ده. سره له دې هم نوې څېړنې ښایي چې د ملیریا نه مړینه یا په روغتون کې بسترې کېدل په امریکا کې د هغه سنه زیات دي چې فکر کېده. د امریکا غږ خبریال جوډي کیپوا په دې باره کې داسې رپورټ را لېږلی.
د دغه رپورټ لیکونکي ډاکټر دیانی خو وایي په عمومي توګه په امریکا کې د ملاریا د ناروغۍ د پیښو ملامتي په هغو کسانو اچول کېږي چې نورو ملکونو ته سفر کوي. ډاکټر خو زیاتوي
compared to other travel associated diseases, malaria outnumbers other diseases by a lot. Every year we see about 1000
اکثر پیخ چمنګ وسوینو د هغو کسانو پر ارتباط لري چې له سفر نه راګرځیدلی وي یا د ملک ته راغلي خارجان وي. د سفر پر ارتباط د نورو ناروغي په مقایسه په هر کال کې د ملاریا د پیخو شمیر زیات دی. چې مونږ وینو په کال کې د ملاریا پیخې 1500 دي، په داسې حال کې چې د ډینګو د ناروغۍ پیخې په کال کې 295 دي. دا له 1315 کالو ارقام دي. خو د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس د ولسوالۍ کې د عامې روغتیا په څانګه کې د اپیډیمولوژي متخصصه ده. د 2000 او د 2014 کلونو ترمنځ تقریبا 1000 تنه د امریکا په روغتونونو کې د ملاریا د ناروغۍ له کبله بستر شوي وو. څه باندې 4300 تنه د ملاریا په ناروغۍ اخته وو، ځکه نو دوی د پښتورګي، د کوما او د تنفسي بې نظمۍ په شان ستونزې درلودلې. له دغو ناروغانو 130 تنه مړه شول. د امریکا په روغتونونو کې د ملاریا د ناروغۍ په ارتباط 80% نارینه بستر شوي وو، خو وایي په عمومي توګه د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدای شي.
There's anti-malarial preventive medications, there's mosquito repellents, sleeping under a bed net.
ډیر کسان ضروری احتیاط نه کوي. د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي درمل شته. د ماشو ضد موادو او پشخانو نه باید کار واخیستل شي. دغه ډیره مؤثره طریقه ده، مګر ډیر خلک ورنه کار نه اخلي. دا وای خای ډیرو سفر کوونکو ته احتیاط کول دومره اسانه نه وي، په داسې حال کې چې نور بیا غواړي له دې درکه پیسې سپما کړي. دغه څېړنه ښایي د ملاریا په ناروغۍ اخته کسان چې په امریکا کې په روغتون کې بستري کېږي، د هر ناروغ لګښت تقریبا 6000 ډالر کېږي. کله چې یو څوک د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ بلونه جمع کړي، نو تقریبا 500 میلیارد ډالر کېږي. هو وایي په داسې حال کې چې په امریکا کې د دغو پیښو ارتباط سفر کوونکو ته ورکولی کېږي، بدلېدای شي. دلتا ماشي بسار زیات خو بیا وای
The vectors that can carry malaria are present in the US. There's always a possibility that malaria might start transmitting again.
هغه حشره چې ملاریا انتقالوي په امریکا کې موجود دي، د دې تل امکان شته چې خای په امریکا کې د ملاریا انتقال بیا پیل شي. د 1950 د لسیزې نه د مخه د ملاریا مخنیوي د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو له لارې کېده. امریکایي ډاکټران تشویقوي چې د ملاریا ممکنه تشخیص وکړي، او هغه دا دی کله چې یو ناروغ تبه ولري او د خارج له سفر نه راګرځېدلی وي. مګر دا وایي سفر کوونکي مسؤلیت لري مګر دا وای سفر کوونکي مسولیت لري مخکې له دې نه چې هغه هیوادونو ته سفر وکړي چې ممکن د ملاریا مکروب په کې وي د دغه ناروغي د مخنیوي اقدام وکړي.
کدر مون اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه د افغانستان په وخت مخام په 2 بجې پیلېږي. موږ ستاسو نه تر هغه پورې اجازه غواړو.